د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وی طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو د تصویري برخې پر خبريالانو تازه محدودیتونه لګولې دي. د دې دفتر مسؤل ظریف کریمی بیگ آزادۍ رادیو ته ویل د ویډیو او تصویرونو د برخې خبريالانو ته ویل شوی چې د چارواکو عکسونه نه اخلي او د هغوی په اړه د تصویري راپورونه نه جوړوي.
متاسفانه وخت مو چنین محدودیت
کله چې لبد مرغ پر رسنیو د محلي چارواکو دا ډول محدودیتونه او فشارونه ګورو، باور کیږي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې جدي خطرونه شته، او کې اقدام ونسي ممکن دا خطر نور هم جدي سي او قرار قرار ټولو رسنیو ته لمن وغځيږي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه د هلمند خبريالانو ته دا هم ویل شوی دی چې د عادي خلکو تصویري راپورونه د هم نه جوړوي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو ازادۍ او خبريالانو ته پر وخت د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې تیره اونۍ 40 تنه قبلګانې له یو میاشتني روزنیز پروګرام څخه فارغ شوې. د UNHCR د پرونی ټویټ له مخې دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره برابر شوی چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې لمرنی او خوندی روغتیایي خدمات برابر شي. په دې ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. په افغانستان کې د دې سازمان څنګ په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د افغانستان د لرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او اکثرا اړ وي چې د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه کړې چې په وروستۍ مرګونې زلزله کې له 140 د زیاتو کسانو د مړینې مسؤل بلل شوی. د فبروري په 16مه یوې زورورې زلزلې د ترکیه او سوریې ځینې برخې ولړزولې چې په دواړو هیوادونو کې له 140 تر زیات کسان ووژل. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه په جنوبي ولایت عثمانیه کې د وینا پر مهال له سرغړونکو سره د قانون له مخې حساب کتاب خپل دنده وبلله. ترکیه چارواکو له دې مخکې د ودانیو په جوړولو کې د ځینو معیارونو د نه رعایت پر موضوع انتقاد کړی و. او په امریکا کې ډیر د ایران د اپوزیسیون یو مخکښ غړی چې په ایران کې بندي دی په 2008 کال کې پر یو جماعت د مرګونې حملې په تنظیم تورن شوی. ایرانی چارواکو پرون وویل جمشید شرمحت د مرګ په سزا محکوم شوی دی. ایران وایي شرمحت چې هم د ایران او هم د جرمنی تابعیت لري د عمر په 18 کلونو کې په امریکا کې اوسېده. د ایرانی چارواکو په وینا دای د هغه وسلواله ډلې مشر دی چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا ټینګښت ملاتړ کوي. په ایران کې سلطنتي نظام په 1999 کال کې وپرځول شو. د شرمه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د اپوزیسیون ویاند و او په کومبریت کې لاس نه درلود. د هغه کورنۍ د ایران استخبارات تورنوي چې شرمه دی په 2000 کال کې په دوبای کې ونیوه. خبرونه موله ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې او په سر کې د لومړي مطلب اوریدو ته راګرځوم. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبان حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. ښاغلی دانیل دې ټکی ته چې متحد ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او زیاته کړه چې د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي لیکلي دي چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤل وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د افغانستان خلک. د قاضي دانیل حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د تر ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو حق بولي لوی مات بلل کیږي. له دې ډلو څخه د یوې مدافع وکیل لی ولوفسکي د دې حکم له اعلان وروسته وویل د حکم ناسم دی او زیاته کړه چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د دې وکیلانو نورې درې ډلې هم د استیناف غوښتنې پلان لري. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د برید قربانیانو او پاتې 3 میلیارد ډالر دی د افغانانو لپاره خوندي وساتل شي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت وویل چې دا 3 میلیارد ډالر په سویس کې د افغانستان یو امانت صندوق ته انتقال کړي سو د طالبانو لاس ورونه رسیږي. د امریکا حکومت او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنۍ مدافع وکیلان د دې پیسو داوا ځکه کوي چې په دې حملو کې القاعده شبکه تورنه بولي او طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې چې شاوخوا 3000 امریکایان یې ووژل، په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه لوی ودانۍ، په شمالي ورجینیا کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون او په پنسلوانیا ایالت کې یو کارونده د څو الوتکو په حملو کې پنخه شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه په منځنۍ څپو په 12 شپږنوي او په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه او ورځ اوریدای شي. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان هغه څارنوالان چې له دندو ایستل شوي دي وایي تر 200 زیات د دوی همکاران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې بې برخلیکه پراته دي. د څارنوالانو ټولنه چې پرون یې په تبعید کې خپل موجودیت اعلان کړوای، تر 2000 زیات څارنوالان له دندو شړل شوي چې له تیر کال راهیسې 10 کسان وژل شوي هم دي. دغه څارنوالانو غوښتنه کوي چې نور هیوادونو ته د دوی په استولو کې مرسته وشي. اسد الله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د څارنوالانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته له 2000 تر 2500 څارنوالان له دندو شړل شوي او په دې موده کې 10 تنه په افغانستان کې وژل شوي دي. د څارنوالانو ټولنه وای له 200 تر 250 پورې څارنوالان د محل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي. د دې ټولنې غړو پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د دغو پخوانیو څارنوالانو په لیږدولو کې همکاري وکړي. پخوانی څارنواله ماریا صافی وایي
شاوخوا 200 تنه په پاکستان کې اوسو چې په سخت بحران کې ژوند کوو. کوبو لرو، ډوډۍ نه لرو، کډوډۍ ولرو، اوبه نه لرو، د کورونو کرایې لوړې دي، له زده کړو بې برخې پاتې یو، صحیح خدمات نه لرو، له ډېرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو.
د څارنوالانو ټولنې پرون په پاکستان کې د خپل موجودیت اعلان ترڅنګ وویل دوی غواړي نړیواله ټولنه د پخوانیو څارنوالانو ستونزو ته پام وکړي چې د تروریزم د بیلابیلو قضیو په څیړلو کې یې همکاري کړې وه. د دې ټولنې د تصمیم نیونې د بورډ غړي محمد عابد اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرونی پروګرام د دې لپاره جوړ کړی و چې له دندو د لرې کړای شوو څارنوالانو ستونزو ته پام وشي.
د دې پروګرام او محفل د جوړولو هدف د ټولنې د موجودیت د اعلان ترڅنګ د دې زیانمنونکي قشر د غږ اوچتول وو چې په تیرو شلو کلونو کې د ملي حاکمیت، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره کار کړی چې نړیوال سازمانونه یا هم مهاجر منونکي هیوادونه یې واوري او زموږ ستونزو ته پام وکړي.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تیر نظام په لسګونو زره کارکوونکي له دندو وشړل شول. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2020 کال د اگست له 15مې د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخواني دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2020 کال په راپور کې هم راغلي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. پخواني څارنوالان وایي دوی هم په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي، ځکه پاکستان ته په کډه کولو مجبوره شوي او دې ته په تمه دي چې یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه ومنل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په استرالیا کې ځینو خپلواکو بنسټونو د هغې هیواد له پارلمان سره په ګډه د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کړي. سوله د اسیا لپاره او په رهبرۍ کې د ښځو د پیاوړتیا په نوم بنسټونه وایي له شپږو میاشتو راهیسې د افغان میرمنو او نجونو په ملاتړ کمپاین پیل کړی. د ښځو د حقونو یوه ملاتړی وایي چې د استرالیا د پارلمان تر غوږونو پورې د افغان میرمنو فریاد هم دوی رسولی چې البته دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې بیلابیلې ستونزې لري. دا هم په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
په استرالیا کې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی چې د دغه هیواد مشران د افغان نجونو او میرمنو ستونزو ته متوجه کړي. د ښځو د حقونو فعال ریتان وری چې سوله د آسیا لپاره او په رهبری کې د ښځو د پیاوړتیا د بنسټ مشره د وای دوی دا هڅه هم وکړه چې په ځانګړي ډول لوستو او هغو میرمنو ته چې بیلابیل مسلکونه لري په استرالیا کې د استوګنې او کار زمینه برابر شي.
استرالیا د سکلټ مایګرنټ په نوم یو پروسه لري چې موږ په ځانګړي ډول افغان میرمنې څنګه وکړای شي استرالیا ته راولو چې دلته راشي او کار وکړي. په ځانګړي ډول ښځې که ډاکټرانې او نرسانې دي چې دلته وکړی شي په خپل مسلک کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ګڼو افغان میرمنو ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې دننه پاتې شي او خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي په دې شرط چې د تحصیل او کار مخه یې ونه نیول سي. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د دوشنبه په ورځ یو اربیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په باب اندېښنه وښوده. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي میاشت وروسته ښوونځي او پوهنتونونه د نوي تعلیمي کال په مخه پرانیستل کېږي، خو په میلیونونو ښځې او نجونې به ورڅخه بې برخې وي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې په هانتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. په دسمبر میاشت کې د طالبانو اقتصاد وزارت په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار هم منع کړ چې دې اقداماتو یې په نړیواله کچه عکس العملونه وپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو تازه بندیزونه ولګول شي. را روانه جمعه د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. جو بایدن له اوکراین وروسته پرون پولند ته د سفر پر مهال دا څرګندونه وکړه. د بایدن لوینا مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې پر امریکا او لویدیز ځینې تورونه ولګول. د هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسیې روانونې نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24مه کال پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولې شي بدلې ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناټو به دغس متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوري نه سي، ناټو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناټو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزي کوربتوب وکوي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه 2 ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لویدیز تور ولګاو چې د روسیې د بربادۍ لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د په زمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2010 میلادي کال د نیو سټارت په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اتمي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسیې په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې له غزنی ته پوسټین جوړېدو صنعت پورو کېدو دی، دا به هم واوري. بنگلی والی چې هم به سندری بللې هم به پالونه کتل او بنگلی به پلورل لغزنی ورک شوي. ولې افغانان لږ کتاب لولي؟ استاد منلی
د مطالعې سره عادت نه یو، مونږه کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو.
له ګیلمن وزیر سره شخیدلی یو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې مام قدم ایښی دی.
شعر هم لرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته مې ځواب نه وایې، همې مزخ ته ډېر غفلت کوي خو یاد یې لره.
که تر پایه راسره وي یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت وروستۍ سلګۍ وهي. په دې ښار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوستینونو په ګنډلو بوخت وو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوستین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې ښار ته ورتلل، پوستینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خې څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بېکار شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوخت وو. که یې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوستین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموماً څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی سار وایي
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده ترڅو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت، ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاور اچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزني کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزني کې د حلالېدونکو څارویو، د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزني کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزني پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزني کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبیني ورته وایي، دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاٹ کام کې له آزادي راډیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,502,220 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندې دي. په دې هیواد کې د کال 2,804,403 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,090,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,040,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمیر له مخې په دغو هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دیني کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي، خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تېرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو وو چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم دا خو کسانو شمیر ډیر زیات کم وو چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټوکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل. یعنی د کتاب لوستونکي په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زرو ته نه رسېدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر مې اخیستی.
عمده عامل خو یې دا دی چې د مطالعې سره عادت نه یو. مونږ کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو. بله خبره دا ده چې د کار کتابونه زمونږ په بازارونو کې نشته. نو دا عمده دلایل یې همدغه دي چې د مطالعې فرهنګ وده نه ده کړې، بېسوادي هم یو دلیل کېدلی شي.
تاسو د عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چېرته ښه کتابونه په بازار کې موجود وي، خلک ورسره په خپل عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی. یعنی اول باید تقاضا ارزه موجوده چې باید تقاضا رامنځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا ارزه رامنځته کېږي. دلته باید اول ارزه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه ګذاري پکې راتلي چې هغه په افغانستان کې نه شوي.
که چېرته د مهمو آثارو خبره وي، که ټول سره څوک راټول کړي، مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار، اوسني آثار، خو بیا هم په ګوتو که ډیر نه وي، یو شمېر کتابونه خو داسې شته چې د لوستو وي، خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی. ټول بازار څومره دی کنه؟ مونږ کتاب چاپو، دا کتاب 500,000 نسخې چاپېږي، هغه هم په سمه توګه نه توزیع کېږي. نو دا ټول شان سره شي عمومی فضا د پرمسیدند چې کتاب ولولي څوک.
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري، ځکه چې که چېرته مو سم ناقدان لرلی، نو کېدای شوی چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅوي چې دا کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم ده، خو د نقد پرچې نقد ولوستل شي اول باید لوستلو فرهنګ هم وي. د نقد لیکنې څوک لولي؟ هغه څوک چې د لوستلو سره عادت دي. دلته سې یو معیوبه حلقه کې داخلیږو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړي څوک سل مقالې راوړي، هماغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړي دي بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځان ته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لکی، د لوستونکي لکی، لکی زیږي. کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنکړي چې هڅه چې لیکي په هغه باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار دپاره مقاله په 2 ورځو کې لیکل کېږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پرې ځان ستړی کړي.
که دې ته راشو چې تاسو دا اوس په فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې کوم علتونه تاسو ته داسې ښکاري سي مهم دي سي خلک مطالعه زیاته وکړي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډېروالی، عمومي فضا، د تفریح فرهنګ، ډېر عوامل دي چې دلته خلک مطالعې ته مخه کوي. که تاسو په ریل کې ګرځئ، نو د ډېرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل به کوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې له زده کوونکو صرف دا غواړي چې هغه څه د ورته ویلې دي هغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلک نه هڅوي چې خپله مطالعه وکړي او د هغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې؟
دا لوی لاس لري. خبره په دې کې ده چې مونږ د ښوونځي معلم څوک دی هغه خپل څومره پوهیږي، نو عمومي سیستم چې خرابې طبیعي خبره ده چې هغه موږ دا ته منس کولای چې هغه د یو برخه جوړه کړي. د مطالعې دپاره مطالعې هڅول پکار دي. مطالعې هڅول دپاره داسې استاد پکار دی چې مطالعه وکړي. که چېرته استاد خپله مطالعه ونه کړي، شاګرد ته وهڅوي.
د مطالعه فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي په معین وخت باندې یو څه لولي، لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي داسې کسان شته چې د یو ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي فرض کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راواړوي. دغه نسم په خپله هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نسم مهم دی، مگر تر نظم مهمه د مطالعې ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلک مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واوري.
نیلوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه ده تسمی شوی ده. ورسره موږ کوم پلټن وکړو ځینې کتابونه کې دا سیل کې سوي دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوو، ښکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامعه اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، به حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ به هیڅ مخ اړول، ناستې کبر په جنت کوي خو یاد یې لره. زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، څومره بے ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سوراب
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګیلمن وزیر له نوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي. دی سیاسي فعال دی خو شعر هم لیکي، او شعر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ګیلمن وزیر سره شخېدلی دی او لومړی د دې وضاحت ترې غوښتی دی چې کوم ډول شعر وای
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره البته زینی بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشی غټه کی سوي بیا په نظم کې را غونډه کوم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری هم د ماغ بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه موږ ملي شاعر دی د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یې شی دی زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو
یو لس بیا داسې شاعري خوښی یم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیه انداز کې چې مخکې نه په سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکې د کمال خبره یار کوي ډکې د کمال خبره پاکې له شر او له جنجال خبره او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چې یو پدال او ای ګیلمنه سخت په خوله ما وای ای ګیلمنه سخت په خوله ما وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې شو ل یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې جو ل یو بلا د کام د خدای خبر نه کی زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټک تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته تای شو کول تار په تار او موږ کتل درته یا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او رنگ شو ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوتې وخت د خوشحال خان د المسود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکې زه خلک تلم د پښتون نظر په تلا او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګیلمنه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورته
لر و کبر تا سپیناوی ورکر ما حل تا جاسوس دل تا غدار یاد او چی دا جنگ زایشی نو دا کار یادیگم چی کل آمنوی بیکار یادیگم که کل من هر چو زان سپین ملاکم بیا هم پا هر زی گناهگار یادیگم بیا هم
پا هر زی گناهگار یادیگم
داره توای گلمن وزیره چی کتاب بکل چاپ که لخیرم
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوښتل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړم خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړي ملګری وو هغوی له یو ځای بل ځای دا شعرونه غونډ کړي وو د هغې نه یې یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شعرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر درانه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوه کتابه خو ورباندې لیکل کېږي خو بیا هم وار کول ورته
پکار ګیلمنه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼا کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تاته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زموږ اختر د ماتم غوندې زموږ خادي د ماتم غوندې زموږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
ګیلمن وزیرو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو په روسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمیم پوښتلی چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه ده تاسو نه شوی ده د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت د کلتور د وزارت څخه چې کومه ته تاکل شوی دا سیمه بیا تاسو په سیمه کې لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې دا موقعیت
لري نه لدی مرکز څومره لري ده لدی بازار
دا تقریبا مرکز مدار سی او 100 کیلومتر شاوخوا داسې بدلی
او د خبر مو درلود چې په دې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړ
بعد خلکو هم کړي دا و چې خلک موږ ته راغلل او وایي موږ ته چې دا سیمه دا تاریخي سیمه دا یې اثرات نرمي بیا اقتصاد په هغه سره د لوګر موږ ته سفر وکړ سیمه مو دې دا بیا نو مرکز سره بيته وکړه دا او مرکز کومه مسلکي ټیم چې دا راو دي سیمه یو کته دا او سیمه دې تحقیق کولې ناشې بحث په نتیجه کې د توګه چې د سیمه تاریخي هم بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانی آثار شته
دا د تاریخي حکومت اړخ شه ده په دې کې نورني یو دایر شي تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمه خلک چې دلته کوم خبره کوي یو دغه شي ورشه مونږ کوم پلټنه وکړو ځینې کتابونه کې دا شي لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده واکوم هغه اثار والایم چې مسلکي ټیم دا مطالعه کړل، نو دې نه داسې ښکاري چې دا اسلامي هغه دورې ده. خو بیا هم دا کار غواړي مونږ کوشش کوو چې اداره سره په دې اړه دېمره بیتو وکړو، ډېر دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانې په چې دا تعلق لري ربط لري هغه را پیدا کړو، نو تر اوسه پورې دغه دقیق نه ده رسوي. او ابتدایي هغه معلومات سړي دا ښیي چې اسلامي دورې پورې ده.
کوم آثار چې تر سترګو کېږي هلته مثلا ترقم شان دي تاسو چې له نږدې لیدلي دي ترقم آثار هلته موجود دي؟
یا خدا چې سیمه وپلټل شي وسپړل شي، دا دا اوس نه دي شوي او نه مونږ کړي دي، نو مونږ کوم هغه علامي چې هغه سیمه کې له خاورې نه معلومیږي او دغه شي ما په دې دلالت کې چې دا سیمه باستاني سیمه ده، او دغه چې دغه مونږ په هغه اصطلاح باندې کودوړي ورته وایو کوم چې کوم هغه زور په لوښي هغه دې تیر وخت، نو هغه یو ضرورت هغه دې منګوي یا د شنورو شیانو دې دا کوم هغه شي ټوټې شي دي کودوړي دغه دوی وکتر مطالعه کړه دوی دین شي دې ته ورسېدل. اکه دا ابتدایي هغه دې د تحقیق ده، نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې وزارت سره مو خبرم کړی ده چې یو مستقی ټیم بیا هم راولېږي او دقیق تحقیق وکړي او د سیمې هغه کاره هغه مسق تاریخي اړخ چې ده زموږ طرفه وته کې.
قاضی صاحب سمیم، په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا دیر سلویشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وې، جنگونه وو، او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډېرو سیمو کې تالا ترخی شوي دي، خلک راغلي دي، دغه سیمه چې ده تاریخي لرغوني آثار تاسو تثبیت کړي دي، پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک اغلا نه کړي او چورې نه کړي؟
دلته موجوده لیواله چې لیواله دغه سیمه سره نږدې ده، نټور ته مونږ د امنیت د سیمو دې لپاره مونږ مجلسونه سره وکړو، دغه چې ویلیت مونږ لپاره شپېتو نه پوره دغه چې د عسکرو د قطعه منظور کړل، بیا دغه سیمه کې هغه نږدې حوزه شته، حوزې سره مونږ خبره کړې دي امنیت مندانې د لارې نه، او دغه چې سیمې مې خلک مخپل هم همکار دي، لکه مونږ یادونه وکړه چې مونږ لپاره سیمې خلک را دغوی مزداوي چې دغه سیمه د چې آثار او علایم څخه پیدا کېږي تاسو راسې دا وګورئ. مجموعه کې د نظام چې کوم هغه محافظتي اړخ ده او دغه چې ولسي کوم هغه همکاري هم راتل شي ده موجوده ده، مونږ هیڅ نه یو او وخت په وخت د سیمه له مونږ هم پوښتنه کوو، سیمه کې موږ امنیتي ځواکونه دي هغوی سره په رابطه کې، نه یوازې د سیمه کې ټولو غیر سیمه تاریخي سیمې دي، پرې ټول مونږ نظارت او داسې مراقبت موجود ده، شره داسې باندې پېښېږي چې د سیمه څوک لاس ور وړي او دا خاصه وکړي داسې بسانه وکړي.
قاضی صاحب، د لوګر د محمد اخی ولسوالی دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي راډیو ته خبري کړې دي،
زمونږه خواهش ده د دولت څخه هیله مودادې چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
او د همدې ولسوالۍ یو بل څوک دی، بشیر احمد دریچ، یغه هم ځینې غوښتنې کړې دي
د مسینک کوم عبادت چي دي یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دي یغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدل شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمې تراشي او د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره خشي.
قاضی صاحب، د دې خلکو غوښتنه دا ده چې په محمد اخی ولسوالۍ کې د لوګر د عینک د سیمې د آثارو لپاره د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چارې روانې وي، څنګه هغه کارونه تاسو بیرته نه دی پیل کړی او یا څه نیت لري چې هغه بیرته شروع کړي؟
بله، دغه کوم سیمه کې چې مداري ولسوالۍ کې یو موزیم جوړېږي تقریبا د دې جوړونو په محدوده کې ده، نن تقریبا تنه وکړ کې دای صرف چار دیوالۍ سبې ده، نو نور د موزیم په داخل کې کوم ودانی جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه باندې جوړو دي لپاره اپکاری یا غره ولا سیدا شي نه دي چې یوازې یو څه دیوالۍ سبې نور شي نه ستنه، او اسلامي امارت له راتک سره متصل نه مخ کې، نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې څه وي مخکې دا نه تقریبا درې کده مخې دې کار درې دلې ده او سلګې شر دیوالۍ سبې نه، او بیا موږ وزارت سره په یاد باندې خبره کړې ده چې دغه موزیم لپاره به خصوصي توجه وشي، ځکه مثالنک دا د افغانستان په سطح باندې یو مشهور داستاني تاریخي سیمه ده، نو وزارت هم دا ډاډ راکړی چې موږ په نسبت هغه خپل دغه اقتصادي وضعیت ته او لګیتونو ته چې کوم پروژې دلته راځي او خپلې بودیجې ته به ګوري، انشاءالله موږ ډاډ راکړی ده یوازې دا چې دی دا موزیم د فعالو کو جوړ کړو، دې تر څنګ یو تحقیقاتي مرکز دی مسعینک اړوند تاریخي سیمې چې کوم هغه تاریخي آثار دي، دې اړوند هم تحقیق وشي. دا وعده یې مله کړې ده.
نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو له کومې خبرې چې وزارت له تاسو سره کړی دی څومره ډاډ مو ترلاسه کړی دی چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې؟
دقیق نېټه خو څوک نشي کولی، خو نسبتا موږ یادونه کړې چې د عمارت هغه د اطلاعات کلتوري وزارت هغه اقتصادي وضعیت ته او دغسې ممکن په دې څومره خبرې روانې دي، موږ څومره معلومات لرو مثال د کار شروع سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر وکړي چې دلته موزیم فعال شي. نو دقیق نه شو ویلی چې څه وخت به شروع شي، خو امید دا ده چې ان شاء الله دا به د موږ د وزارت یا اطلاعات کلتوري وزارت لټوګونو کې ځکه چې په دې کې سیمه کې کار شروع کیږي تبان ولسم دا وختونه ده او زمونږ هم دا وختونه ده چې به د موزیم تخصصي توجه وشي.
قاضي صاحب سمیم ډیره مننه. دا سجی رډوی مجلې په پیل کې مو له غزنی دا راپور درلود چې هلته د پوستین ګنډلو صنعت پور کېدو دی. د خپرونې په وروستیو کې بیا غزنی ته ورګرځو. د دې ښار په کوڅو کې به یو وخت بنګړي شرنګېدل، بنګړيوالو به په ډاډه سره بنګړي پلورل. د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې، بنګړيوالو به پالونه هم کتل او سندرې به یې هم سمسمه کولې. خو دا ټول شخونه تت شوي دي په دې راپور کې سره اورو.
بنګړیوال چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوال نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشالوي او نه یې پالونه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډېری خوش اخلاقه وې، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالې راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډېری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
له همدې راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړو. تر بلې وي زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
بنگڑی والا تھوڑے بیاپک لے راغلا بنگڑی والا تھوڑے بیاپک لے راغلا بنگڑی والا شرم پولو دکھائی سترنگ دون چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو
مننچی ازادي رادیو اوري
دا امکان نسته چې پر دې بازار وبیا
ہزار ہزار مانو یان دی
خپل می ولاړی چې پر هوش پک لګا